یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لویې جرمي دوسیې لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل سوي سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیره شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو د دوی د حمله په شا وتبه وشوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کال
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکی ورکوو. د دغه کمپاین ځانګړنه له نورو دا ده چې دلته د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو، عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت سوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز موږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان ویبپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبې عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. دغه ټاکنی پرون یک شنبه تر سره سوی چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریې ملي مجلس یا ولسی جرګه 255 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنی جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېرې جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ترامپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
له پیاو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لیست د ستونزه حل کولای شي.
که چیرې بدیل لیست وي، دولت ته اماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوښ شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافر څرګندونې چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه له منځه تللي دي؟
که چیرته دغه دوه ګونی سیاست او دوه ګونی فکرونه دلته او دوه ګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وایي، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وي رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي، او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې نن په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملاړو وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمون اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون دی ویلامې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسون په یاد اعلامیا کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان ماتوای دوی لا هم په خپل دریز ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې واځي ورته د بدیل لیست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کیدلی شي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطره څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 5000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي، خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې د 5000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی سره دسته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریز کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 5000 زندانیان آزاد کړي. د تېرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 4098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1400 زندانیان آزاد کړي دي. دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوی ده. بلې تاکل شوی.
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشې کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غږ کړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینا د مرکې په پیل کې کړې ده.
امریکی سفارت تا سای چی خپلا دا امریکی پا مجموع که امریکی هیواد تا پا کارول چی دا پا خواس خیه دغه موضوع تا حالت دیتا نوی پریخه چی خندونو سرمخ سی. زه فکر کوم چی دغه خندونو پا نحوی خپلا دا امریکی سستی هم نوا چی آغسی چی پا کارو چی باید کار کردوی پا دی موضوع که متاسفانه چی وی نکر چی بلاخره لدغه سی یو حالت سر اوس منمخ شویو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې د لوکي هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یوې حساب کې دای شي د دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نغښتل چې د بندیان خوشي شي چې بل اخره د دوه عمره نور ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي او متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي او د دسي حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولي.
بله، او احمد زای سپاره ختنې چې د افغان حکومت څخه ول پکار
کندهار دی طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی. خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول د چې د حکومت لپاره وسره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کر خو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي. اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغسې کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو.
بله،
په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه دا ده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کرخو تیر شو، انس حقانی خوشي کړ، خو اوس چې موضوع حساسه شوې او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه وروستیو 300 طالبانو کې دوی پښه بنده کړې ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړې دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه نه ډېر په خوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړ، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کار وکړي، د هغه په منځ کې دغه سي کړی وي، دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپې چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایی شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایی چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. دا په داسې کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله له دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له خواني ډیر زیانمن شوي حالت راوتلي، خو د کورونا وایروس سیوری له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بڼوالۍ او مالدارۍ پروګرام له لورې برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاره وي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واویا افغاني، یو اروپا یورو شپږتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند څلور نوي افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغاني، زر ایراني تومان څلور افغاني او زر پاکستاني روپۍ 1450 افغاني.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، که لومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګزن ناروغي ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له پنځو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو نوې پیښې ثبت شوي چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. تکل صاحب،
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي، هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله من دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکل سه پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاوري ورکه کړی، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نشو بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 85 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دا هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړې ده. پاکستان د تېر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر له سلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځې و د سبولیا وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي. ډېر ځلي په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړې دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی یې کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلي واکسین شي او د ټول عمر لپاره یې ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پیل په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوې، د دې بیتونو جوړوونکي شطرنج رنج بللی. رښتیا هم دا دی چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوسمهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنې سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دیوای دا کلمه د نصر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. د غلو بچی د دوو کسانو لوري د لرګي په تخته تر سره کیږي، دوه دیرش مهرې یا دانی لري چې اوس مهال په افغانستان کې زیات شمیر مینوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
د وای افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کرونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نرویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید د بندیانو د خوشې کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کیږي. که بندیان خوشې نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق لوګر نلی کې خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغانی خبرې پیل کړي تر څو مو هیواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زاید لغمان له قرغیو ولسوالۍ نلی کې په افغانستان کې نور هیوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنگ کې د هر هیواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړ کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړ کېږي هم افغانان دي، د خارجي هیوادونه یې څه. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادر شاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نه لیکي، طالبان دي له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند عصمت مرادی ازادي رادیو ته وویل چې د شینوارو په پوسته باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل شوي او 3 پکښ ټپیان شوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوستو بریدونه کړي چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونې بحث په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه دي. دا خبرونه الیاس دایی له هلمند نه چمتو کړې ده. 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، ستړي مسی تمه کېده چې دروان میلادي کال د فبروري د 9 هغه تړون وروسته چې د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبانو او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو تر څنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 میاشت په سنگین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول 20 ملکي کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د یوه پلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس دایی موضوع سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق واکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالیزای او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تشرح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه شوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسولیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یو خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله نه کله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بېګنا کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوه چاودنې شوي دي، نو د دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې شوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې دې پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو لخوا څخه کوم انداخت نه دی شوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښه رامنځته شوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو لخوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې د موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وای حت وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و او خپله په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات څه شي؟ او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي دي. په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم دا ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا وروستۍ څو نه سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ آپتې وې او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسلحت لري چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنگین په میله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو انونه لګېدلې دي چې یو یې د منډي یا پستلات د میله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی چې خلکو پستلا غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي. ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیوانات د مهارولو دپاره بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي مصاحبې مو کړي دي هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي بالاخره زموږ معلومات دا شي. اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه قانونونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پړه اچوي. یو وایي چې عوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانونونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته. طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلیور دو ملیوات وس دا نه معلومه چې دا اوانونه دی که توغندې دی یا کمبل منفجره توکې دی خو دسې په اصطلاح مرمۍ دی چې د هوا د لارې راغلی دی یعنی داخل زمینی منفجره توکې نه دي چاودلي نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده خو ځایي خلک وایي موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه موږ تل او د سهار له سیمې له تریولسو بجو پورې ځای ځای اوانونه موږ تل چې که چیرې اول اوان په میله بازار کې مشته وای نو خدای نخواسته ډېره لویه پاجه به رامنځته کړې وای خوشبختانه چې داسې ونه شو
ډېره مننه کوم مکیم علیزی ځواکمن صاحب ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي ستاسو معلومات څه شي
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خوښنونکي دي او ډېر بد خبرونه موږ ته سپدي ورستې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوی چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي واقعاً په سوریه کې او په فلسطین کې چې هم جګړه روانه ده هلته هم داسې وو پیښه نه ده سب سوی چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي ډېره بده پیښه وه او اوس اصلا نه حکومت اصول مراتي او نه طالبان مراتي دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې کني جګړه نو دلته څه کوي ورور وژنه ده پیلن نو جګړه روانه ده اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان یاست د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتېږي پر عام سړک باندې طالب راځي ماین پټوي هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراد کړي او که چیرې مثال دی یو مین پټي اکلن باید یو نشه نشانې کشي دی یا هلته څوک ودرې چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وېړون دی شی نه ویني
ځواکمن صاحب که زه هغه پلټون ته ولاړ شم وبخښئ چې تاسو څوړ کې وختم دا پلټون ویل دومره وخت نیسي سنګین که لری دی خو دواړه غاړې پلټون ته چمتو وي طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه حکومت امر کړم مګر بیا هم د پلټونو دادی وس دوی او تی درې او تی وزول
ډیر بعده پیښه د سنگین و یو شی موږ ډیر مایوس کړلو تاسو ول د حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان رسول زیف شم مثال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړل ولې د خواشینۍ او پیغام نشر نه کوي خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړیو طالبانو بکړیو ولې د خواشینۍ پیغام ورنه کړو سو دلته موږ ته سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کیږي رئیس جمهور د ستې اعلامیه ورکی خواشینون کې چې د سنگین پیښه کیږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د ستې اعلامیه ورکول کیږي په ناخبری کې کل اردو اعلامیه ورکی پر طالبان توانی ارګی مرګی بیرته طالبان اعلامیه ورکی او بیا غشتنه کیږي چې راسي صحیح ده د ټلنیوز خبر یال نور خبر یالان ورغلی وو موضوع وڅېړل سول چې اوانونه وو او په دې کې انما یو وادي ورغان نه دی چې هغه خبر نشری او پر چا باندې ویدا کی ایدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلق مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خود زغم نه دی
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کرکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري که هدف مو نور شي
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه شته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو
غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي، او خپل د مرکزی حکومت د هدایت ته چې خپل برخه کې هیئت هم ټاکلې دي، تر څو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا د خوا څخه سوی دي، یا د وسلوال مخالفینو له خوا څخه سوی که د حکومت له خوا څخه، او دا هم هدایت مرکزی حکومت له خوا څخه سوی، هغه کسان چې په دې کې پړه وګڼل سي او یا هم قصدن د چا د کار کړی وي، نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي. نو بنان په دې باندې کار کېږي او واقعي بې طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوي لومړني معلومات مو کراین څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړې، څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې، هغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي، نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې یولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د وډو لخوا څخاوان لګېدلی، او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخاوان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې، او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب واړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کوم انداخ نه دی کړی، او که چیرې انداخ کوو دا ټول شریکېږي، کوردینه کېږي، وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بینان د دو ټولو معلومات د مدې نظر په اساس باندې د داو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، یا هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړې غاړې د جنگ شکیل غاړې باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه، د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي، او د جنگ د یو آلې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشري ضد جنایت دی.
دا څومره مراد شوي دغه شان چې تاسو وویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد شوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت شوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو، د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا که چیرې د سپکې وسلې پیر کېږي، نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کې، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي، دواړې خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیق کیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي، هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نه سي کولای، ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړل. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو، ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده، او په جنګ کې استعمال شوي دي متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دی چې د جګړې دوار غړیو پر بل باندې داوی کوي کوم طرف ډیر پام نه دی کړی دی شته د ملکی کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سر غنیت کتل.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما سبات سو دای سب غدا و چې د آیات موضوع ګوري تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ول سره نه د شریک سیوی ک شریک سیوی تاسو شیدان په کوم فایل سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ دغلاوي کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لا سور کړي هیڅ فایل نه شریکيږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وای چې دایس فایده نه کوي کني فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبر اعلان بم بوزو تقریبا یو ونی کې دغه فایل مش ټول د ول سره شریکو چې دا کار شا کړی دي. بیا دي ک د شه ته حکومت ژوند دي چې باید دا شی ثابت شي پل خود ردلې د حکومت دروازې ته دي چې غلې دا غلاسه د خلاصون د پاره دی عام ولس عام وګړي دا وادي حکومت دی وکړ طالبان د مسولیت واخی په غاړه باندې حکومت هم واخی ور د سیاحت د کولی اردو ته دا لیواچ د دینیری والاند کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سبا پښتنه وکړه د غزا فیر وسو کوونه سټکی معلومیږي د ست دا فایل معلومیږي
د کولر دکمندان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته سیاحت بلارس او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکي هم داخله وکي نو بیا د ست فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ول سره شریک سوي هر څه پیښ سوي دی هغه خپل پر پټ سوي
مخکې پښتنه ماده و چې څوک ډیر مکثر د ملکی تلفاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې باندې دي کا دواړه د ملکی وګړو ژوند ته فهم لرنه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجل دي او چا په مینو کې وجل چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې شکی شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او پر دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پام لرنه نه کړي نه او اصول مرات کړي دي زوامه چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلي دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوريان ورکړي دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي هغه د کایلې او شانې پاتې شوی نو په دغه حالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي کوي زه وایم چې باید د جګړې وصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپل دي د خدای په لیاز موږ ورته وایي د قرآن په لیاز د دې ملت په لیاز چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نو اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نو ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږو چې موږ جهاد راوکو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور یې په طالب کې دی یو ورور یې په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنو سور کولای چې یو مسلمان یو به کافر دواړه د یو پلار ځمن نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمړي توپ لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پام لرنه وکي سول
ځواکمن څه ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زي د هلار چشته کدا بحث جب مندي کوم د هلار څه د څه پښنه د وې تاسو د دې لپاره چې ملکی مرګ جوړ لمه خو نه ولسی
د هلار ته د محترم دای صاحب چې دوار غاړي کچيري د دې بشري ضد جنايت مرتکب کیږي کچيري د حکومت د مخالفین د خوا څخه داسې عمل تر سره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوبلي باید کې ځای باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامی عملیات کې دغه سي ستونزې پیښیږي ملکی مرګ شوبلو پیښیږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات سي او هر احد چې داسې پیښو لپاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه به طرف وي تر څو کولای شي چې موضوع په ولسی حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین سي او بل اخره پر اټون کې دغه ستونزو مخ ونیسي بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټول ستونزې رامنځته کړي دي ړانده ماینونه ړانده وانونه بل اخره دغه ملکی مارکوبله ته چرامسته کړی ده او دواړه غاړې د جنگ شکیل غاړې باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر زوک، تاسو په خیر کې څه اضافه کوئ؟
بیا هم په وروستیو کې موږ ته یادونه کوو چې افغان حکومت نړیوالو قوانینو ته ژمن دی او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په هغه سیمو کې چې یا د دشمن تارکات وي او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسؤلیت ګڼي چې تر څو داسې تارکات دغه سیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمو څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه دې مساعدې.
له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. یو یادونه چې زه باید وکړم هغه دا ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شېبې وروسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکي مرکزو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي وو، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې و. خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو له ګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډېره مننه، او په نیال کې د هلمند د بشر د حقونو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک، له تاسو ټولو مننه کوم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادي راډيو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استاد مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دوو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه